دا مشال ریډیو د په پښتونخوا کې د مازیګر شپږ بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړیم سلامونه میو منی په دې ستا خبرونه کې تاسو ته د پاکستان افغانستان او سیمې په اړه ریپورتونه او تبصرې در خبرو. خو لومړی خبرونه ته پام راړو. د مهمو خبرونو سرټکی د خیبر پښتونخوا په بنو کې چارواکي وایي چې پر چاوني په مشکوک ځانمرګي برید کې لږ تر لږه درې سرتیري وژل شوي او شاوخوا 50 کسان ژوبل دي. د پاکستان وفاقي حکومت وایي پر تحریک انصاف ګوند یې د بندیز لګولو پریکړه کړې ده او اسرائیلي ځواکونو پر حماس د فشار زیاتولو لپاره نن د غزې تړانګي پر جنوبي او مرکزي برخو بریدونه کړي. اوس بشپړه خبرونه. د خیبر پښتونخوا په بنو کې چارواکي وایي چې پر چاوني په مشکوک ځانمرګي برید کې لږ تر لږه درې سرتیري وژل شوي او شاوخوا 50 کسان ژوبل دي. په سیمه کې ځینو امنیتي چارواکو چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله مشال رادیو ته وویل چې وسلوالو نن سهار وختي لومړی له بارودو ډک موټر د چاوني له دیوال سره ټکر کړ او وروسته چاوني ته ننوتل چې هلته یې له امنیتي سرتیرو سره نښته پیل شوه. چارواکي وایي چې زیاتره مرګ ژوبله پوځیانو ته اوښتي خو په زخمیانو کې ځینې ولسی وګړي هم شامل دي. د پاکستاني پوځ د عامه اړیکو دفتر ISPR په بیان کې ویلي چې په نشته کې یو پوځي افسر او دوه مشکوک وسلوال وژل شوی دي. رسنیو ته د واتس اپ له لارې یو پیغام استول شوی چې پکې یوې ډلې چې ځان د جیش فرسان محمد په نوم یادوي ویلي چې برید دوی کړی دی. دا لومړی ځل دی چې د داسې یوې ډلې نوم مخې ته راځي چې د شتون په اړه یې په خپلواکه توګه تصدیق نسی کېدای. د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وزیر ویلي چې حکومت یې پر تحریک انصاف د بندیز لګولو پریکړه کړې ده. اتا تاراډ نن په اسلام آباد کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې پی ټی آی او پاکستان یو ځای نس چلی دی. نوموړي ویل چې د بهرنیو چندو قضیې د مئی نهمې بلوو د خفیه حکومتي اسنادو په ډاګه کولو او د امریکایي کانګرس لخوا د تحریک انصاف د زنداني مشر عمران خان په ملاتړ د پریکړه لیک منظوري ته تو کافی شواهد سته چې د ده په خبره پر اساس یا وفاقي حکومت پر تحریک انصاف د بندیز لګولو پریکړه کړې ده.
تحریک انصاف بندیز لگاو مش پر فکر چیز پاکستان پائن کی اول سما مادہ ستا کہ وفاقی حکومت پر سیاسی گندوں دو بندیز اختیار کوئی دا معاملہ بس سپریم کورٹ تا استول کیجی.
تحریک انصاف پر ایکس پانا د ګوند یو مخکښ شبلی فراز ویډیو خبره کړې چې پکې نموړي وایي دا پر دوی د حکومت لخوا وروستۍ وار دی او د په وینا چې دا کوشش دی هم وکړي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې د تیرا د راجګال درې کډوالو لپاره یې څه باندې 5.5 میلیونه روپۍ منظوري کړې دي. پرون مشال رادیو ته په استول سوي خبر پاڼه کې ویل سوي چې دا پیسې یې د قدرتي افتونو پر وخت د انتظام صوبایي ادارې ته سپارلې دي. خبر پاڼه زیاتوي چې په دې کې به شاوخوا 6.5 زره کورنیو ته خیمې، خوراکي توکي او غیر خوراکي شیان وراخیستل کېږي. له تیرا راجګال څخه په 2013 کال کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیات تو پر مهال شاوخوا 6000 کورنۍ بې ځای شوی چې پکې ورسته ګڼ شمیر بیرته ستانه شوی خو لا هم شاوخوا 6500 کورنۍ بې کور دي. د نوشار پولیس وایي چې د هغې ضلع په اکبرپور سیمه کې د جولای پر 14 نامعلومه وسلوالو یو خبریال حسن زیب په ډزو وژلی دی. پولیس وایي چې د حسن زیب د وژنې مقدمه یې د هغه د ورور انور زیب په مدیت کې درج کړې ده. مشال راډیو ترلاسه کړي اف آی آر کې ویل شوي چې د حسن زیب ورور انور زیب په اکبرپوره تاڼه کې درج کړی. د اف آی آر ویلي چې هغه او حسن زیب د جولای پر 14 مازیګر په اکبرپوره سیمه کې په خپل موټر کې روان و چې پر موټر سایکل سپرو دوو وسلوالو حسن زیب باندې ډزې وکړې او هغه پر ځای ووژې. چا تر اوسه په دې اړه د دې زموري نه د منلې. بل پلو په پېښور کې خبريالانو نن د دې پیښې پر ضد احتجاج کړی او د حسن زیب د وژونکو د نیولو غوښتنه کړې ده. اسرائیلی ځواکونو پر حماس د فشار زیاتولو لپاره نن د غزې تړانګې پر جنوبي او مرکزي برخو بریدونه کړي دي. دا لا غوسه ده چې د تیر اونۍ په پای کې اسرائیل د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګر ګرځول شوي حماس د مشرتابه په نښه کولو لپاره هوایي برید کړی و. په هغه برید کې ګڼ شمېر هغه فلسطینیان وژل شوي وو چې د سیف زون په نامه خوندي ګرځول شوي سیمه کې میشت وو. په هغه برید کې ژوندي پاتې شوي ویلي چې دوی په دې نه پوهېدل چې اوس چیرې ولاړ سي. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست اوردونکو. که د خبرونې تر پای را سره وست نو دا رپورټونه به هم واورئ. د پېښور خبریالان نن د نوشار د هغه خبریال لپاره احتجاج کړی دی چې پروند هلته وسلوالو په ډز وژلې و. د خیبر پښتونخوا حکومت د تیرا راجګال کډوالو لپاره نوري مرستې جاری کړې دي.
دامن دپاره د علاقې نه راوتي وو او تر اوسه پورې د جلاوطنې او د په دې سختو په دې کړمو کې وخت تیر کړو نو دا بالکل د دې وخت ډېر غټ تاوونو د مرستې حقدار دي.
د خیبر پښتونخوا په سواد کې د غیرت په نامه د ښځو وژل بیا زیات شوي دي.
په عام معاشره کې هم تاسو چند تپوسو کوئ نو هغه به هم دا زنانه باندې الزام لګوي چې دې بس غلطي کړي نو دا ډېره غټه بدقسمتي ده. چې زموږ
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان په یو بل مقدمه کې نیول شوی دی. وفاقي حکومت وایي چې دوی پریکړه کړې چې د عمران خان پر ګوند بندیز پسې ولګوي. د سیاسي چارو یو شنونکی په دې اړه وایي
دا آرمی چیف او د عمران ذاتی جګړه ده او پای کې پورا حکومت پورا عوام پورا سیاست هر سی دای په دا باندې لګول دي. دا سیمه به دغسې چلیږي ځکه چې دواړه د خپل سټانس نه کوزیږي.
د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو. اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. نن په پېښور کې خبریالانو د هغه خبریال د وژنې پر ضد احتجاج کړی چې پرون نامعلوم وسلوالو د خیبر پښتونخوا په نوشار کې په ډزو وژلی و. د خبریال حسن زیب نومیږي چې د ده د ورور په وینا دوی په موټر کې روان و وسلوالو ورباندې ډزې وکړې. پولیس وایي چې د برید کوونکي له پیښې له ځای تښتېدلی او دوی پلټنې پیل کړی دی. تفصیلی په دې رپورت کې اورو.
نن د جولای په 15مه د پیښور پریس کلب مخې ته شوي احتجاج کې ګڼ شمېر خبریالانو ګډون وکړو. احتجاج کوونکو غوښتنه کوله چې صحافیانو ته دې تحفظ ورکړی شي. احتجاج کی شریک د پیښور پریس کلب جرنل سیکریټری عرفان موسی زئی اوی چې خیبر پختونخوا کې صحافیانو ته هیڅ قسمه تحفظ نشته. د زیاته کړی دا چې خبریالان په رڼا ورځ په نښه کولی شي او دا چې حکومت صحافیانو ته تحفظ ورکولو کې ناکام شوی دی.
بالکل په رڼا ورځ باندې په بازار کې حسن زیب چې دی هغه قتل کیږي. نو مطلب صحافی کته وګوري په دلته په خیبر پختونخوا کې او بیا په نوخار کې قتل کیږي نو ډېر آسان ټارګټ دی. حکومت مکمل طور باندې صحافیانو ته تحفظ دی ورکولو کې ناکام دی او زموږ هم دغه مطالبه ده چې کوم د صحافیانو قتل کې او د حسن زیب قتل کې د شوک ملوث دي فوراً هغه ته سزا ورکړي شي.
بلخوان او خار کې هم صحافیانو د حسن زیب د قتل خلاف احتجاج کړی دی. احتجاج کوونکو ویلي دي چې د حسن زیب قتل کې ککړ ملزمان دي زر تر زره ونیول شي. د پښتو رسپانی وحدت رپورټر ندیم مشوانی مشال ریډیو سره خبرو کې اوی چې پرانا ورځ د خبریال قتل د دې خبري ثبوت دی چې د صحافیانو ژوند محفوظه نه دی. دی وایي چې په اف آی آر هم تحفظات لري.
د دې کې انسداد دهشتګرد اکټ 788 او د دې کې نور دفعات لګول پکارو. زونګه د صحافیانو مطالبه دادا چې مونږه په دې اف آی آر تحفظات دی مونږه نه غواړو چې صرف 302 ولګي. پولیس کوتاهی پکې شامل ده. پولیس پکې سیکورټی لیپس پریخي دي.
د صحافیانو نړیوال تنظیم رپورټرز وداؤٹ بارډرز تر مخه د حسن زیب نه وړاندې پاکستان کې روان کال 15 نور صحافیان هم وژل شوي دي. د حسن زیب رور انور زیب مشال ریډیو ته ویلي دي چې حسن زیب ته څه قسمه دړکا نه و ملو شوي او نه دوی چا سره دښمنی لري. دی وایي اوسه پوری د پولیس د کارکردګۍ نه مطمئن دي. د صحافیانو حقونو د پاره کارکون کی تنظیم فریډم نیٹ ورک د خیبر پختونخوا صوبائی کوآرډینیټر گوہر علی مشال ریډیو ته وی چې خیبر پختونخوا کې دو میاشت دوران درې صحافیان وجلې شو. دی وای چې کال 2002 راهسي اوس پورې ټول ملک کې د یو نیم سل نه زیات خبریالان وجلې شوې دي. نوموړي زیاته کړه چې خیبر پختونخوا کې صحافیان کولو لیکل نشي کولای.
د افسوس خبره دا ده چې تر اوسه پورې یو ملزم ته هم سزا نه ده ملو شوې. په دا اوسه پورې څومره جرنلستان چې په پاکستان کې وجلې شوي دي شهیدان کړی شوي دي هغې کې به یو یا دوه کسان ملزمان نیولې شوي خو هغوی ته هم هغه رنګ د قانون مطابق سزا نه ده ملو شوې.
د بی پولی خبریالانو سازمان آر ایس ایف د مئی کال 2023 په تازه درجه بندۍ کې پاکستان د مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې دوه درجه نور کته شوې ده. د نوې درجه بندۍ تر مخه پاکستان د یو سل اتیا هیوادونو په نوملړ کې یو سل دوه پنځوستم او افغانستان یو سل اته اویایم ته کته شوې ده. خالد انیاز، مشال ریډیو، پیښور.
د مردان په کالج څلور لاره کې د بجلی د زیاتو ویلونو ګرانۍ او په ټیکسونو کې د اضافي پرزې د مظاهره سوې ده. دا مظاهره د جماعت اسلامي په مشرۍ کې وسوه چې پکې ګڼو خلکو ګډون کړی و. د مظاهرې ګډونوالو ویلي که حکومت یې غوښتنې ونه منلې نو د روانې میاشتې پر شپږویشتمه به په اسلام آباد کې پرلت پیل کړي. بلخوا د پاکستان د شماریاتو ادارې ویلي چې په هیواد کې د تیر کال په نسبت سږ کال ګرانۍ لا نورا زیاده سویدا. تفصیلیت د عظمت علی شاه رپورٹ کی.
دا په مردان کالج چوک کې اولس د بجلی د زیاتو بلونو ګرانه او د زیات ټیکسونو پر ضد احتجاجي مظاهره کوي. مظاهره کې شریک ته مردان اوسیدونکو نیم الله مشال ریډیو ته ویل چې د بجلی او د خوراکي شیانو په نرخونو کې هر میاشت زیاتوالی راځي چې له وجې د دوی ژوند له ستونزو سره مخ دي. مظاهره کې شریک د مردان اوسیدونکو عمران خان مشال ریډیو ته ویل چې لدی رستبه د روان میاشتې په شپږشتمه په اسلام آباد کې د ګرانې پر ضد احتجاجي پرلت پیلوي او د غوښتنو منلو پورې به پرلت جاری وي. د پاکستان د شماریاتو ادارې د روان کال د جون د میاشت په خپل رپورټ کې ویلي چې کال 2023 کې د ګرانې شرحه 10% ته رسیدلې وه کوم چې په کال 2023 کې نور هم سیوا شوې ده. اداره زیاتوي چې د جولای په ډومبه دوه اونو کې 10 خوراکي شیانو په نرخونو کې سیواوالی او د شپږ شیانو په نرخونو کې کمی راغلی. اداره زیاتوي چې په ملک کې سالانه د ګرانې شرحه 10% نه سیوا شوې ده. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
د خیبر پښتونخوا حکومت ویلي چې د تیرا راجګال د کډوالو لپاره د څه باندې 5.5 میلیونه روپیو منظوري ورکړې ده. حکومت ویلي چې دا پیسې د قدرت فتون پر وخت د انتظام صوبایي ادارې ته سپارلې دي. دا په داسې وخت کې ده چې د دې کډوالو په بیا بیا غوښتنه کوله چې حکومت ورسره مرسته وکړي. حکومت وایي چې دا پیسې به د دوی د خیمو پر خوراکي توک او غیر خوراکي توک باندې خرڅېږي. فرهاد شنواره نور حال رکوي.
د خیبر پختونخوا صوبائی حکومت لخوا جاری شب خبر پانه کې ویل شوی چې د تیرا راجګال درې کډوالو لپاره سبان دی 5.95 میلیونه روپو منظوري ورکړل شوی او د قدرتي افتونو په وخت د نظم صوبائی ادارې پی ډی ایم ای ته دا روپۍ جاری کړي. خبر پانه لیکي چې په دې فند کې به خواوشا 6,450 کورنیو ته خیمه خوراکي او غیر خوراکي توکي ورکړل شي. د خیبر ضلع د قومي اسمبلی غړي اقبال پردي مشال ریډیو ته وویل چې دې فنډ نه به د کوکي خیلو د تیرا راجګال درې کډوالو یو شمیر ضرورتونه پوره شي.
551.9 million فنڈ چکندے دا صوبائی حکومت ریلیز کرو. علی امین گنڈا پور سیب چاگوئی پا پوری توگا باندے دا دے نوٹس واخستو پا بلو رزی دا فنڈ جاری کرو. پا دے کی خیمے پا دے کی دا گوئی چے سمرا چے ضرورتون دی دا غب پا کی پورا کی گی. پا دے سلسلہ کے بازی بتایا گوئی سر میٹنگ کی گی و پا دے کی با موگ انشاءاللہ کوشش کرو چے پاگا زینو کی یاد دی چکم مغا دا واپسے کم 25,000 or 35,000 روپے ریٹرن پیکج دے چے دا ٹولی دوی ته ملاوشي. دا من د پاره د علاقې نه راوتی وو او تر اوسه پورې د جلاوطنې او د په دې سختو په دې کړمو کې وخت تیر کړو. نو دا بالکل د دې وخت ډېر غټ تاوونو د مرستې حقدار دي.
د تیرا راجګال کډوالو د کمیټې مشر فیض الله جان کوکی خیل وویل چې دا فنډ ناکافي ده او پکار ده دې سره یو بل پیکیج منظوري هم ورکړل شي او دا فنډونه په شفافه طریقه باندې خرج شي چې کوم ډول درغلی پکې ونه شي.
چې فوري طور باندې دا پیسې خو اسیم دي چې موږ ته د نور د لوی بجټ اعلانو کی او سپیشل پیکیج راکي چې زمونږ د تیرا آباد کو او پته کې چې کومه زمونږ تباہی شوی او کومه بربادی شوی دا چاغا کخیری بحال کو. خو چې په دې کې هیڅ قسم داسې غلط کار یا دھوکا و نشی چاغا پنڈ سے صرف زبانی وی او زمونږ علاقو ته لاړ نشی. مزدتا په ذریعہ درخواست کوم چې مهرباني ده وکي زمونږ دغه چې کم پیسې مونږ ته راکړی شوی چې دا دې زمونږ علاقې ته منتقل کړی شي چې زمونږ په علاقہ باندې په آبادکاری او په نقصان په ازاله باندې فوری طور باندې و لګیږي.
د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې د تیرا راجګال نه په 2013 کې خواو شاشل زره کورنۍ بې کوره شوې وي او په جمرود کې خپل خپلوانو کره او یا هم په کچا کورونو کې دېره شوې وي. دوی وایي د دې کډوالو درې برخې خلک یې خپلو کلیو ته ستانه کړي او دغه څه باندې 6,000 کورنیو ستنېدو عمل هم روان دی. تیرا راجګال دره د جمرود بازار نه په خواوشه 100 کیلومتره فاصله باندې پرته غریزه او ځنګلونو ډکه سیمه ده چې پولی تیرا میدان او رګزو کورمی او د افغانستان نګرار ولایت سره لګیدلی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
په سواد کې د بشری حقوقو مبارزین وایي چې په تیره یوه اونۍ کې 4 ښځې د غیرت په نوم وژل شوې دي. دغه سي د ښځو د حقوقو لپاره کارکونکو ادارې دی اویکننګ چارواکو ویلي چې سږ کال د جولای 15 نیټې پورې په سواد کې 4 ښځې وژل شوې چې پکې 10 د غیرت په نوم وژنې او 9 د ځان وژنې دي. د بشری حقوقو مبارزین وایي چې باید حکومت پر ښځو د تشدد او وژنو خلاف قوانین عملي کړي. دا په داسې حال کې ده چې په سواد کې د حکومت لخوا د ښځو لپاره یو دارالامان هم جوړ شوی دی. نیاز احمد خان په دې اړه رپورټ لري.
په سواد کې د جولای په 13 نیټه د پولیسو تر مخه د یولای کابل کې یو تن خپله ښځه او درې پیغلې لوریانې وجلی او ملزم بهر هیواد ته تښتېدلی. دغه رنګه د مټي په علاقه چوپریال کې هم یو تن خپله د 4 بچو مور د غیرت په نوم وجلی. په سواد کې د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي ادارې د اویکنګ مشر ارپال حسین بابکوی چې سخت کال په دغه 6 میاشتو او 15 ورځو کې 4 ښځې وجلی شوې. د ښځو د وجنو زیاتېدو په اړه ارپال حسین وایي
چې زمونږ معاشرتي رویه په داسې طریقې سره ډیولپتی چې مونږ ته په زنانو باندې تشدد چې دی هغه سغټه خبره نه ښکاري. د زنانو مرګ چې دی هغه مونږ ته سغټه خبره نه ښکاري. که تاسو د واقعیت ته وګورئ نو په عام معاشره کې تاسو چانته پوسو کې نو هغه هم د زنانه باندې الزام لګی چې دی بس غلطي کړي. نو دا ډیره غټه بدقسمتي ده چې زمونږ چې په داسې قسمه واقعاتو کې چې دی نو مونږ بیا هم لکه چې څوک مړ شي نو هغه چې دی هغه ذمہ ور ټاکو. بل طرف ته که تاسو وګورئ جی کم چې د کابل دا واقع شوی شوی دی لکه ډیر زیات ظلم شوی دی په دې کې لکه نارینه لګي هغه خپله ښځه او درې لونه چې دي هغه وجني او غټه د حیرانتیا او د تشویش خبره بیا دا ده چې هغه د دې ملک نه په فرار کېدو کې کامیابیږي. نو لکه دا زموږ د ادارو په کاروای باندې او د هغوی په انویسټیګیټیو سیستم باندې او بیا دغه شانتې کم چې د هغو زموږ چې نظامي انصاف دی په دې یو غټ سوالیه نشان دی.
په خزو د تشدد مخنیوي او وجلو پاړه حکومت سره واضح قانون شته. د خزو له حقوقو لپاره په سواد کې ځانګړي پولیسټانه هم کار کوي. بیا ولې داسې پیښې زیاتیږي؟ په دغه سواد سیدو شریف کې د خزو کالج استاد ډاکټر شازیه حکیم چې د غیرت په نوم په وجنو پی ایچ ڈی کړي وایي چې داسې پیښو سره ښځې خپل منلی شوی حقوق نشي اوښتی او بیا د سړو په معاشره کې د ښځو د حق خبره کول ډېر مشکل دی.
یو خو هغې سره دا یره چې زما عزت چې دی هغه خرابېږي، بل هغه د خپل کور والا د عزت ته خاطره غږ نشي کولی. درېیمه وجه دا هم دا چې هغه ته پته وي چې زه چې په کوم ځای کې یم هلته کې سپیریارټي چې ده هغه د سړو ده، نو چې د سړو ده نو هغې ته انصاف چې دی نه ملاوېږي. نو اصل کې چې کله هم زموږ مخې ته داسې زونه راځي نو ښځه چې دا هغه په خپله باندې یو داسې احساس ته هغې دننه را پیدا کېږي، خو هغه چې ده هغه محفوظ نه ده، یعنی هغې ته حق نه ملاویږي.
کله چې هم داسې پیښې وشي په ټولنیزو رسنو خبر خپور شي، دغه پیښو اثر په عامو ښځو او کاروندانو هم پرېوځي. په دا اړه د بشري حقونو لپاره کارکوونکي د ملکن نیلم رحیم وایي چې هم دغه وجه ده چې زیاتره ښځې د ژوند په دې زغل کې ډېر وروسته پاتې دي او د مایوسۍ ښکار دي.
زیاتی اثر ډېر زیاتی په زنانو کې ویره د هغوی کې په خود اعتمادي کمې، هغوی چې دی نو خبرې خپل نه شي کول، خپل حق ته پوس بیا نه شي کول. نو د دې سره سره خاص طور په ایون د تعلیم او لکه ډېر جنکۍ داسې دي چې هغه بیا چې کم دی نو مخکې تعلیم چې دی نو هغه نه کوي، چې ځکه د دې سې قسم خبرو د هغوی په ذهن باندې داسې اثر وي چې خدا نه خواسته د هغوی سره داسې څه ونه شي. نو هغه بیا زیاتر کم چې هایر ایجوکیشن وي هغه چې دی نو هغه حاصل نه کوي او بس هغه خپل تعلیم چې دی نو باغزي باندې پرېږدي.
حکومتي ادارې په دغه اړه څه کوي او متاثره ښځو لپاره څه قسمه مرستې ورکوي؟ په دا اړه سوات کې د دارالامان ډایرکټره نصرت بیبي وایي چې دارالامان حکومتي اداره ده چې پکې متاثره ښځو ته پناه ورکولی کېږي، خو ورسره د هغوی علاج او تربیت هم کېږي.
مونږ د هغوی سایکولوژیکل کاونسلنګ کوو، د هغوی لیګل کاونسلنګ کوو، هغوی ته فوډ فری ملاویږي، شیلټر فری ملاویږي، د هغې نه علاوه مختلف قسمه سکلز ټرینینګز ورکوو چې دی معاشي طور پر خود کفیل شي او دی بیا خپل روټۍ دغه چې دی نو دغه پخپله کولی شي. د دې چې مونږ سونه ګورو ښځې چې کله دلته کې پناه واخلي هغې ته د جوډیشری پته ولګي، د هیلتھ سیستم پته ولګي، مختلف سټیک هولډرز نه لکه زمونږ چې کوم خخه این جی اوز دي د هغې د اکټیویټیز نه هغو خبر شي، هغې د خپل حقوقو نه خبر شي، هغې انکم جنریټنګ اکټیویټیز وپیژني.
د سوات پولیس تحقیقاتي مرکز مشر باچا حضرت وایي چې پولیس هر جرم کې د قانون مطابق کاروایی کوي او ملزمان جیل ته لیږي او په دغه لړ کې د بهر هیوادونو هم ملزمان راولي. ولې پولیس مشر دا اونویل چې تیرو 15 کلونو کې سوات کې د غیرت په نوم په لسګونو وجونو کې تر دې دمه عدالت چاته سزا ورکړي؟ د بشري حقوقو ټولنه د اویکنینګ وایي چې د واضح قانون باوجود عدالت ملزمانو ته د غیرت په نوم وجنو کې ضمانت او تر دې دمه راضینامه کې د مکمل خوشي کېدو حکم هم جاری کړی او هم دغه وجه ده چې د ښځو په تشدد او وجنو کې زیاتوالی روان دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو د سېشنبه یا نهه ورځې اونۍ سه خبرونې
حجره
پلسنی مو بجو
د ځوانانو غږ
په یو بجا
سروې
په دونی مو بجو
باډي وی
په دریو بجو
د مشال ریډیوي مجله
په سلورنی مو بجو
د کرخه په غاړه
په پینزو بجو.
نن د ځوانانو د هنرونو نړیوال ورځ لمانځل کیږي. سږ کال د دې موضوع د ځوانانو هنرونه د سولې او پرمختیا لپاره کارول ټاکل شوی دی. د دې ورځې په مناسبت په خیبر پښتونخوا کې ځینې ځوانان وایي چې باید حکومت د ځوانانو هنرونو پر کار راوستو لپاره موقع برابر کړي. بلخوا چارواکي وایي چې حکومت د ځوانانو د هنرونو لپاره ادارې جوړې کړې دي او ځوانانو ته د روزګار ورکولو لپاره یا د قرضو یو پروګرام هم پیل کړی دی. په دې اړه تفصیل د اسما ګل په رپورت کې.
دا د مردان اوسیدونکو اجمینه ده چې د کلي مالت خزوله په بیه جامع ګنډي او له کورنۍ سره یې مالی مرستې کوي. په داسې حال کې چې اجمینه ناسته وه او جامع ګنډلې، مشال ریډیو ته وویل چې تر لسو کالو راهسې جامع ګنډي او له خپل هنر ګټې پورته کوي.
سبق خو مې نه دی ویلی، تعلیم مې نشته دی، خو په دې زموږ ډېره ګزاره کېږي. چاره په شپږ سوه ګنډو په څلور سمن پکې ګنډو، نو هغه هم تنها اهلي هو، لکه دومره هو نه ده که نه ده، که بیا هم ګزاره پرې نه کېږي. ګرانه ګراني ده، په دې ډېره خوشحاله یم چې دا خپل هنر مې زده دی. هنر هم ډېر ښه سیزي چې خلک وکي یاد کړي، که نه هو ځکه چې خلکو تم نه یو متازه بس ښیو.
نه یوازې اجمینا چې خپل هنر یې په کار راوستی، بلکې د چکدری اوسیدونکي سلیریش کلن ګلزاده هم دی چې یو ترکانډې او خپل کلی کې مزدوري کوي. مشال ریډیو ته وویل چې له کمزوري معاشي حالاتو له وجې د سکول سبق پوره نه کړو، خو په دې زړه ډاډه دی چې هنر یې زده دی او د معاش ګټلو لارې یې پرې سمه ده.
دا مزی
د ټولنې ځینې خلک که د هنري زده کړې د لارې مالی ګټې ترلاسه کوي، نو بل اړخته ځوان کل د نوې ټکنالوژۍ په استعمال د ډیجیټل مارکیټینګ نه هم فائدې اخلي، چې پکې د ملکڼ اوسیدونکي فواد خان هم دی. فواد خان مشال ریډیو ته وویل چې په خپل فریلانسینګ کوي او غواړي چې نوې کل ټکنیکی هنرونه زده کړي.
د فریلانسینګ لپاره یو ښه انټرنیټ او لپټاپ ضرورت دی. چې کم دی خپل کار دا خپل کور نه، آفس نه، هوټل نه، کافی شاپ نه، دنیا کې د هر ګوټ نه کولی شم. فری لانسینګ کې زموږ سره ډیټا انټری ده، که څوک په لیکلو کې ښه وي نو هغه ویب سایټ ولې لیکلی شي او سپریډ شیټو دپاره لیکلی شي، په هغې کې لیکل کولی شي. دې نه علاوه چې کم دی د ایم ایس آفس چې کم شاپونه دي لیکل کولی شي. خو پرز که مونږ په پاکستان کې یو کمپنی دپاره کار کوو، دا غي په نسبت بیا مونږ فری لانسینګ کوو، نو مونږ ته په ډالرو کې دا غي پیسې راځي، کم چې د پاکستاني کمپنی په نسبت څلور پنځه چنده سیوا پیسې.
د مردان عبدالولی خان پوهنتون ابلاغیاتو د سانګې وستاس پروفیسر تنظیم عالم مشال ریډیو ته وویل چې په موجوده وخت کې نړۍ د یو شمیر چیلنجونو سره مخ ده چې پکې ځوانان اغیزمن کیږي، ځکه په خاصه توګه معاشي ستونزې له منځه وړلو لپاره باید چې ځوانان د تعلیم سره سم تخنیکي زده کړې هم وکړي چې ورسره بیروزګاری هم کمېدای شي.
په دې ډیجیټل دور کې دا مهارتونه حاصلول یوازې فائدہ مند نه، بلکې دا یو ضرورت جوړ شوی دی. که زه خبر وکم ډیجیټل مارکیټینګ حوالے سره، خپل سرویسز پرووایډ کول د آن لائن پلیټ فارم باندې، اسپیشلی د فری لانسینګ په دنیا کې، نن سبا په ټول پاکستان کې او په ټول نړۍ کې نوجوانان په مختلف پلیټ فارمز په تھرو باندې، کاغه لنکډن شو، کاغه فایور شو، کاغه اپ ورک شو، آفس ورک شو، دې سره ریلیټډ گرافک ډیزاینینګ راځي، سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ خدمات ورکول راځي. نو د دې سره نه مالی آزادی راځي د یو فرد د پاره، بلکې د خاندان د پاره هم او د ملک د معیشت کې د خکېدو د پاره یو ډیره غټه حصہ اچولو پاړه باندې هم.
پروفیسر تنظیم عالم دا هم ویل چې د نوي دور د تقاضا مطابق که ځوانان ټکنیکي هنرونه زده کړو ته لاسرسی ونه شي، نو په معاشي کړمو قابو موندل ورته ګران شي.
هغه خلک که چا سره دا سکلز نه وي ډیجیټل، نو هغې دپاره د خپل ملک کې جدت راوستل او بیا اقتصاد او سروسز هغه شانتې په دې پلیټ فارمز باندې پرووایډ کول ډېر زیاته چیلنج سره هغې بیا مخامخ وي. دا ډیجیټل سکلز چې دي د نوجوانانو دپاره په وړه سطح باندې یا په درمیانی سطح باندې کاروبارونه کوي او په هغې کې ډیجیټل سکلز ضرورتونه راځي. سمال میډیم سکیل انټرپرایزز که وګورو مونږ په مارکیټ کې، نو هغه سکلز هغه یوز کیږي، هغه د فیسبوک په تھرو باندې، هغه د ټک ټاک په تھرو باندې. خو د هغې دپاره پازیټیو سروسز پرووایډ کول او دغه سکلز پازیټیولی زده کول دا ډېر زیات د وخت ضرورت دی.
پاکستان اکنامک سروې د 2023 کال جاری کړي تیر هفته راپور کې ښایي چې په هیواد کې 15 لک خلک بې روزګاره دي، چې پکې د 15 تر 40 کال عمر ځوانانو د بې روزګارۍ شرح 11% ده. آسما ګل، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتل اوریدونکو د خبرونه نیمایي ته رسیدلیو. د خبرونو لنډیز درته وړاندې کوو او له هغه وروسته هم پاتې رپورټونه تاسو ته وړاندې کوو. خو اوس د خبرونو لنډیز. د خبر پښتونخوا په بنو کې چارواکي وایي چې پر چاوڼۍ په مشکوک ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 3 سرتیر وژل شوي او شاوخوا 50 کسان نور ژوبل دي. په سیمه کې ځینو امنیتي چارواکو چې لږ سنوي سره یې د خبرو اجازه نه لرله، مشال رډي ته ویل چې وسلوال نن سهار وختي لومړی له بارودو ډک موټر د چاوڼۍ له دیوال سره ټکر کړ او وروسته چاوڼۍ ته ننوتل چې هلته یې له امنیتي سرتیرو سره نښته پیل شوه. رسنیو ته د واتس اپ لاري یو پیغام استول سوی چې پکې وی ډلی چې ځان د جشی فرسان محمد په نوم یادوي ویلي چې دا برید دوی کړی دی. د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وزیر ویلي چې حکومت یې پر تحریک انصاف ګوند د بندیز لګولو پریکړه کړې ده. اتا تارا نن په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وینا کې وویل چې پی ټی آی او پاکستان پر یو ځای نسی چلیدلی. بل پلو تحریک انصاف پر ایکس پاڼه د ګوند د یو مخکښ شبلی فراز ویډیو خپره کړې ده. نوموړي په دې ویډیو کې ویلي چې دا د حکومت لخوا پر دوی وروستی برید دی او دا دې هم وکړي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې د تیرا راجګال درې کډوالو لپاره یا څه باندې 500 میلیونه روپۍ منظورې کړې دي. پرون مشال ریډیو ته په استولي خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا پیسې یا د قدرتي افتونو پر وخت د نظم صوبایي ادارې ته سپارلې دي. خبر پاڼه زیاتوي چې په دې کې به شاوخوا 6500 کورنۍ ته خیمې، خوراکي او غیر خوراکي توکي اخیستل کیږي. او اسرائیلی ځواکونو پر حماس د فشار زیاتولو لپاره نن د غزي تړانګي پر جنوبي او مرکزی برخو بریدونه کړي دي. دا لغروسته دا چې د تیر اونۍ په پای کې اسرائیل د امریکا او اروپای ټولنې لخوا د تراګر ګرځول سوی حماس د مشرتابه په نشکول لپاره هوایي برید کړي وو. په هغه برید کې ګڼ شمېر هغه فلسطینیان وژل سوي وو چې د سیف زون په نامه خوندي ګرځول سوي سیمه کې میشتو. تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. راځو د خبرونی پاتیر پټونو ته. د پاکستان تحریک انصاف ګوند بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته په بیلابیلو قضیو کې ورکړل سوي سزاګانې عدالتونو لغوه کړې دي. د جولای پر 14 د اسلام آباد یو عدالت هغه ته د غیر شرعي نکاح په مقدمه کې ورکړې سزا لغوه کړه. تر دې وړاندې هغه ته د دولتي رازونو افشا کولو او سرکاري ډالیو خرڅولو په مقدمو کې هم ورکړل سوي سزاګانې عدالتونو ختمې کړې وي. خو د عدالتونو د پریکړو وروسته هم عمران خان له زندانه خوشي نکړل سو او په نور مقدمو کې ونیول سو. د عمران خان د عدالتونو لخوا بری کېدو او د حکومت لخوا د هغه بیا بیا نیول به د پاکستان پر سیاست څه اغیز وکړي او کنه؟ په دې اړه ریپورت د راشد خټک څخه اورو.
د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته د غیر شرعي نکاح په مقدمه کې ورکړل شوې سزا په 14 جولای یو عدالت لغوه کړه. تر دې وړاندې هغه ته د سرکاري رضونو افشا کولو او د سرکاري ډالیو خرڅولو په مقدمو کې ورکړل شوې سزاګانو هم عدالتونو ختمې کړې وې. خو د سزاګانو ختمېدو باوجود عمران خان له زندانه راخلاص نشو. عدالت شوخانه په یو بل مقدمه کې ونیول شو. په نوې مقدمه کې په هغه تور دی چې د سرکاري ډالیو په توګه ورکړل شوي ساعتونه یې خرڅ کړي دي، خو عمران خان دا تور ردوي. دې سره د تیر کال د 9 مې په پرتشدد احتجاج کې چې د خغد نیول کډون پس شوه و هم د لاهور پولیس ته خغد نیول دوه پر د پینډي اډیاله زندان ته راغلل چرته چې عمران خان بندي دی. د تحریک انصاف بنسټګر د تیر کال اگست میاشتنه تر اوسه پر په زندان کې ساتل شوی دی او په یو مقدمه کې د خلاصېدو نه پس په بل مقدمه کې نیول کیږي. د عمران خان دغه په یو مقدمه کې د بری کېدو نه پس په بل کې نیول کېدو به د ملک په سیاست څه اغیز وي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د اسلام آباد نمل پوهنتون ډین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خالد سلطان مشال رډیو ته وویل.
دا آرمی چیف او د عمران ذاتی جګړه ده، او پای کې پورا حکومت، پورا عوام، پورا سیاست، هر سی دای په دا باندې لګول دي. دا سوزه به دغه چلیږي، ځکه چې دواړه د خپل سټانس نه گزیږي. نه چونکه پاکستان پالیټکس هم کمپرومایز دی، هغه په اسټابلیشمنت باندې ډیپینډنٹ دی، چې کله دی په اسټابلیشمنت باندې ډیپینډنٹ دی کنه، ان دوی خپل هغه صحیح رول نشي پلی کولای، ځکه دوی خپل بل چاته محتاج دي. ان د پاکستان په سیاست به هیڅ غټ اثر نه پریوزي، همدغه سټیټس کو به مینټینی، کله به دی خلاصيږي، کله بیا کیسونه دن کیږي. هم تاسو نه ښکاری دې کې بسنه وکړ کیږي.
د عمران خان غوندې د خغه د ګوند نه نور کسان هم د تیر کال نه امید نه پس نیول شوی دي، او د عدالتونو لخوا ضمانت ورکول کېدو نه پس بیا بیا نیول کیږي. په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایرکټر نیوز او تجزیه نگار مبارک علي وایي چې د دې سره د تحریک انصاف لپاره په عام اولس کې خواخوږي زیاتیږي. د پدې حق له د مشال رډیو پوښتنه داسې ځواب کړه.
ښکاری داسې چې په قصدن توګه باندې ښاغلی عمران خان ته د تشهیر کولو یو ضرورت ترلاسه کیږي په دې ټولو کیسونو کې، چې په یو کې خلاصې وشي او په بل کې بیا گرفتاري واچولی شي. لکه څه عجیبه غونته کې چل روان دی، د سنجیده نویت چې کومه کیسو، هغه د سایفر کیسو، چې په هغه کې لکه حکومتي استغاثه ناکامه شو، نو په توشخانی د ګړې نه به سره وباسي او د عدت نکاح کیس نه به سره وباسي. بالکل زما په نیس خو پاکستان تحریک انصاف ته ګټه ترلاسه کیږي. د عمران خان په جیل کې یو یو ورځ د هغې د پاکستان تحریک انصاف چې کومه شهرت دی په هغه کې اضافه ادراک نشته وته د معاملاتو زمونږ چې کومه دا وخت واکمن دي.
خو په اسلام آباد کې د آئین او قانون ماهر امل خان ایډوکیټ مشال رډیو ته ویل چې په کمزورو مقدمو کې د عدالت لخوا ضمانتونه ورکول او یا سزاګانې ختمول عادي خبره ده.
دا وخت د اسټابلیشمنت پر زور پیک به بنیاد کیسونه د عمران خان او دغه د پارټي په ملګرو او بشمول په ملک شي په ټولو سیاسي کارکونانو باندې مقدمه دروځونه مقدمه جوړی شي. تیر ورځ د پی ټی آی یو بل فعال ورکر و سنم جاوید چې داغه په ټولو کیسونو کې 15 میاشتې کې د پس ضمانتونه وسول. اخري د ایف آی ای چې کوم کیسو دا تر دغه د دروځونه کیسو چې د ایف آی ای ایف آی آر پر 10 جولای پر دې باندې کاټ کیږي. دا ویل کیږي چې کال مخکې دی یو ټویټ کړی دی او لغاز د ادارو او د خلکو وژنون ته ډېر لوی آزار رسیدلی دی.
د عمران خان سره د خغه مېرمن بشرا بیبی ته هم د غیر شرعي نکاح په مقدمه کې اوه کله سزا ورکړل شوې وه. د عدالت لخوا سزا ختمېدونه پس بشرا بیبی هم بیا د توشخانه د ساعتونو خرڅولو په مقدمه کې ونیول شوه. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
دا مشال رادیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د بر جنوبي وزیرستان ضلع اوسیدونکي له حکومت څخه د سیمې بند کړل سوي انټرنیټ په حلول غوښتنه کوي. د جولای پر 14مه د پښتون ژغورنې غورځنګ سره روغې سیمې یو مشر شهزاده مسید مشال رډي ته وویل چې په ضلع کې د تیر یو کال له مودې راهیسې د انټرنیټ د سهولت د بندش له وجې د خلکو ژوند ډیر سخت له مشکلاتو سره مخامخ شوی دی، چې د ده په وینا زیات ترې زده کوونکي او کاروباریان متاثر دي. خو د سویلي وزیرستان څخه د قومي اسمبلی غړي زبیر وزیر مشال رډي ته ویلي چې په دې اړه د پاکستان د مخابراتي ادارې له چارواکو سره لیدلی دي. تفصیل یې د اشتیاق مسجد په رپورټ کې.
سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي د حکومت نه د سیمې بند کړای شوی انټرنیټ بحال کول غوښتنه کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ سره روغه سیمې مشر شیرزاده مسید ویایي چې په ضلع کښې یې د تېر یو کال راهیسې انټرنیټ سهولت بندش په وجه د خلکې ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی.
کای مولای خان سروی په دا علاقہ شه د یو کول نه مسلسل 3G 4G هم باندې دا علاقې تر وسه پورې د دغه نه محروم دي. او میز د خپل ان ټی ای اصف خان مسید او ورسره ام ان ای زبیر وزیر د دلتا موجوده چې کیم آی جی ایف کی دای او د ګلی انتظامیا ڈی سی دغه نه مطالبه کوي چې تاسو دغه مشته چې کیم سیستم دی د 3G 4G او ورسره بی ایس ایل دا په حال کې تویل چې وخلقه ضرورتي وخلقه مشکلاتي.
د ماکین سیمې اوسیدونکی شریار مسید ویایي چې په سویلي وزیرستان پر ضلع کښې د امن حالات د خیبر پښتونخوا نورې ضلعو نه ښه دي، خو بیا هم حکومت د ضلع خلکې د پوره د انټرنیټ سهولت بند کړی دی.
بچون دی بچی دی د آنلاین ایجوکیشن نه محروم دی د انټرنیټ د بندش په وجه، چونکه د خلکې ته خاص کر چې کوم کاروباري طبقه ده ورسره ورسره اسټوډنټس دي چې د ګرمې کمی دی وجنه علاقہ تا ردریمی و دا حوالا سرا گورنمنٹ تا پچار بو چی دی در خلق دا تکلیفی نتا وقسی ترچو پرا چی دی امن و امان خبرا دو نویس خوز دایا چی دی مسید ایریا پکیم ایریا کشی چی انٹرنیٹ سہولیات دی خیبر پختونخوا کشی دی مو پا خیال پا آغا نا دا علاقہ پر امن رو
مشال ریڈیو چې د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي د انټرنیټ سہولت بحال کول غوښتنه د ضلع نه د قومي اسمبلی نمائنده زبیر وزیر مخې تکشه شوه. هغوی وویل
د مودې پیچھے چیئرمین سره میٹنگ شوی و پتا کې ما 14 ټاور نوی ور کړی دي او پتا زړی چې کیم ویک سیګنال دی دا غوا د اسرا کړی و چې دوه دست سره چې کوم فور جو پټول باندې وی نو ویني سره دا د مارن چټه چې خط چې زو د برا د دې نه فیډ بک خو له ما مو دی سر دا چې کیم می د دې خپل یوزر مرتا یا غو سر کلی چې کې تیراوی هغه ته د دې جزات راس کړی دی او و چې دا ته 100 جی اس در کوم
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي دا هم وویل چې حکومتي چارواکي دا د ضلع خلک سہولت د پورا د 3G 4G انټرنیټ سہولت بحال کول د پورا دا زر ګامونه پورته کی. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د سوات په فیزاګټ کې یو ځایی 18 کلن زلمی د جولای پر 8 نیټه اوبو غوړې خو تر دې دمه یې مړې نه دی موندل شوی. ځای ولس او د ریسکیو الکار د مړي په لټون دي. ریسکیو ادارې ویلي چې په تیرو 2 میاشتو کې 2 کسان په سوات سیند کې ډوب شوي چې پکې سیلانیان او ښځې هم شامل دي. بلخوا ضلعي انتظامیه ویلي چې په سیند کې په لامبو بندیز دی او دفعه 100 او 300 پرې لګول شوی ده. تفصیلی نیاز احمد خان راکوي.
د سوات پیزاګټ سیند په غاړه ګڼ شمېر ځایي اوسیدونکو سره عبدالرشید هم ولاړ دی چې زلمی زوی د جولای په 8 نیټه سیند کې ډوب شوی او تر دې دمه لا درک دی. د زلمی پلار وایي چې بهر هیواد کې مسافري کوي. د زوی په مرګ کور ته راغلی خو د زوی مړی وتا تر دې دمه نه دی میلاو.
زه د عوامو هم دغه یم چې خپل بچی دې سیند غاړې ته نه پرېږدي او د څوک چې ځوانان لکان دي هغه ته هم دا پیغام ورکوم چې هغه هم د سیند غاړې له ناراضي څنګه چې زما سره شو دي سیده بل سره ونه شي. دا ډېر یو سخت درد دی. هر سړي ته محسوس نشي لکه ماته چې څنګه محسوس شوی دی. بل زه دا اوس چې کمه شوې واقعیا شوې ده خو زه د خپل د حکومت نه هم په دې ګیلمن یم چې 15 شپږمه ورځ زما د بچي زه خپل کور ته نه یم تللی. څوک چې راشي دلته کې 2 له شیول راولي بس یو 2 کار وکړي بیا په مخه تللی بیا زه هغه نه یم. زه بیا ناست یم بلې ورځې ته بل ورځ مازیګر راشي 2 کارو کې بیا هغه هم تللی.
د سوات ریسکیو یو یو دوه دوه ادارې ترجمان وایي چې سخت کال مئی جون او جولای کې بیلابیلو سیمو کې د یادې پیښې نه علاوه 2 تنان سیند وجري چې پکې ماشومان او ښځې هم شامل دي. د تازه پیښې مړي لټون کوونکی ټیم غړی عصمت علي وایي چې د سیند اوبه تیزی دي او لوی هم دی ځکه ورته مړی راویستو کې مشکلات دي.
د اوبه تیزی لهرونه زیاتې نو بیا د جالو په ذریعه باندې خپل سر شروع کړو نو اکثر به داسې چې په ټایم باندې وشي سدسي چې په سبا له وشي ولې چې دا لوی سیند دی لکه داسې صدقه نه دی چې 1 کیلومتر یا 2 کیلومتره نه دی دا په 100 کیلومتره دی. په دې کې زیاتره چې راځي نو زیاتې داسې میلمانه راشي.
د سیند پورې اړخته د تاثیر کبر ډیری کلی 50 محمد هلال چې رضاکارانه د سیند نه متاثر خلق راوباسي وایي چې تیرو 2 میاشتو کې د سیند نه 10 مړي راوستي. په لسګونو خلق یې د سیند دوړونه بچ کړي. دی وایي چې سیند غاړو ته د سیل لپاره راتلونکي د بې احتیاطۍ له وجې داسې پیښو سره مخ شي.
دا زمونږ د ډېرې بې احتیاطۍ د وجې نه او زمونږ خلک چې د بهر نه شي یا کله ډېر ځایي خلک دي خپلې زنانه ماشومانه نه وباسي او د دې بې احتیاطۍ د وجې نه زه چې چاته وایم ملګری دی لر شي نو بیا چې خبر شم نو اقه ځینې هغه وړوکی راوړی یا غلوی راوړی. په کار دا ده چې مونږ خپلو بچو له تربیت ورکړو لکه مونږ د مرګ ځای دا ځای د سیل ځای دی. په کار دا نه ده چې یاره مونږ د دې ځای نه لږ لرې کینو بیا را روانو میلمنو له دا په کار ده کوم چې زمونږ د بهر نه میلمانه دي هغو له دا په کار ده چې دا سیند ډېر زیات خطرناک دی. اوبه یخه ده اوس مال هم یخنی کې ور نور څومره ګرم دی خو اوبه دومره یخه ده بل دا ځای نه ټولې وټیری شګری دی سیلاب نه وروسته زمونږ سیند ډېر روان شوی دی. نو دلته ډېره زیات احتیاط پکار دی چې کله راشي د سیند نه دی لرې کینی او لامبې دي نو.
پیزاګټ کې دا وخت د 18 کلن زلمی د مړي لټون لپاره سرکاري ادارو به شمول ضلعي نظامی غړي هم لټون کوي. د سین په غاړه د کار روای جاج اغستون کې د سوات نه د قومي اسمبلی غړی ډاکټر امجدادی په دا غاړه مشال لیډو ته وایي
کار دې چې په دې کې د یو کس دوبېدل او بیا په دې کې پاتې کېدل مات دې نخ کړ ځکه چې زه د اوبو د رفتار ګورم کېدی شي دې نه ویستلی. دا صرف د دې لپاره چې خاندان موږ په هر طریقه باندې مطمئن کړو. دا زموږ د ټولو په شریکه باندې غم دی، زموږ د ټولو په شریکه باندې څنګه چې په هغو باندې تیریږي هم دغه شان په موږ باندې تیریږي، څنګه چې هغو پکې انوالو دي دغه شان موږ انوالو یو.
د سوات ضلع انتظامیه وایي چې هر کال په سیند کې په لمبلو میان نیولو بندیز لګوي. احتیاط لپاره سیلانیانو او ځایي خلکو ته معلوماتي کتابچې هم ورکوي، خو بیا هم د بده مرغه داسې پیښې مخې ته راځي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
پېښور های کورټ ویلي چې افغان وګړو سره واده کوونکې پاکستانی ښځې د دوه هیوادونو د تابعیت حقدار دي. د جولای پر 14مه په جسټس سید ارشد علي او جسټس وقار احمد باندې مشتمل بینچ د افغان او پاکستانی وګړو لخوا دایر کړل شوي 15 درخواستونو فیصله اورولې ده. فیصله کې ویل شوي چې یویشت کالونه څخه کم عمره هغه ځوانان چې د پاکستان مور یا پلار کر پیدا شوی وي هغوی د یویشت کال عمر پورې د دوه هیوادونو تابعیت ساتلی سي. تفصیلی د خالد نیاز په رپورټ کې.
بیش دا نادرا هغه عمل هم غیر قانوني ګرځولې دي چې تر مخه د پاکستانی خزو شناختی کارډونه په دې وجه بلاک کړی شوی دي چې د دوی نامي افغان سټیزن کارډ او پروف آف رجسٹریشن ریکارډ کې شامل وي. دی وجه باندې یویش کالونه کم عمره کسانو ته فارم بي هم نه ورکول کېدل. د درخواست کوونکو وکیل سیف الله محب کاکا خیل مشال ریډیو سره خبرو کې وویل کله به چې دغه کسان نادرا ته لاړل نو هلته به د ستونزو سره مخ کېدل. د کومې نپس چې دوی پېښور هایکورټ کې کیس وکړو او عدالت د دوی حق کې فیصله وکړه.
جانب فیصله ورکړه چې یو نانا چې کوم پاکستانی دغه دوه شهید ساتلی شي او د 21 سال نه چې کم ماشومان چې هغه هم دو شهید ساتلی شي او چې کوم کسان افغان ماجر کارډ اغېست دي او هغه پاکستانی دي مګر هغوی دپاره چې تاسو لپاره دا ماجر کارډ چې دا کینسل کی او تاسو به دپاره وزارت داخله چې تاسو سره هیلپ وکړي.
د کډوالو دپاره د ملګري ملتونو ادارې UNHCR تر مخه دا وخت پاکستان کې 14 لکه نه زیات رجسٹرډ افغان کډوال موجود دي. د غیر رجسٹرډ افغان کډوالو شمیره د رجسٹر شو نه زیاته خودلې شي. بلړخته کوهاټ کې ژوند کوونکی افغان ځوان شمس مشال ریډیو طویل دي چې دا فیصله د پاکستانی خزو حق کې شوې ده. کوم چې افغان سړو سره ودونه کړې دي دی وای چې هغه افغان وګړو چې پاکستانی خزو سره ودونه کړې دي هغوی ته هم اسانۍ ورکول پکار دي.
موږ به وایو چې چینج په هغه کې راتلی شي چې کله د پاکستانی جنۍ سره واده وکړي دا هم پی وار کارډ ولري یا ونه لري دا غټ ایشو نه ده. غټ کوشن دا دی چې افغاني سړی چې پاکستانی جنۍ سره واده وکړي هغه افغاني سړی ته پاکستان نیشنلټی ورکوي که نه ورکوي، بیا که نیشنلټی ورته ورکي یا ورنه کی ورته هغې نه وروسته دا آیا په دې خپل په جاب کې ځان ته ځای پیدا کولی شي یا مثال خبره په نور داسې سیټ اپ بزنس دا انهانس کولی شي په افغان آی ډی کارډ باندې که نشي کولی.
لدی وړاندې کال 2022 کې اسلام آباد های کورټ داخله وزارت ته حکم کړی و چې پاکستان کې پیدا شوي غیر ملکی تنانو ته د پاکستان شهریت ورکولو دپاره دی اقدامات وکړي. عدالت د دې اقداماتو حکم د یو افغان کډوال لخوا جمع کړی شوي درخواست باندې کړی و. خالد نیاز، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دي چې استعفا به ورکړي خو فشار به قبول نه کړي. شهباز شریف د تیر جمعې په ورځ اسلام آباد کې د اف بی آر چارواکو سره د ټیکس نظام د شکولو په اړه سوي یوې غونډه کې دا خبرې وکړه. دا چې وزیر اعظم د دې بیان په اړه شنونکي څه نظر لري، په خصوصي توګه داسې وخت کې چې د پاکستان سپریم کورټ پاکستان تحریک انصاف ته مخصوصي چوکۍ ورکړې دي. شبیر جان په دې اړه رپورټ لري.
دا سیاسی چارو پوهانو او شنونکو په وینا 1300 راسي دا پاکستانی عدالتونو ځنې پریکړې د حکومت مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف او د دوی مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په حق کې راغلي. په کم چې د پاکستان مسلم لیگ مرکز کې اتحادی حکومت او د دوی مشران خوشاله نه ښکاري او 13 ورځ د مخصوص سوکو په پریکړه هم دوی ناخوښي څرګنده کړې ده. دا چې وزیر اعظم شهباز شریف د کم داسې فشار خبره کوي او د استعفا خبره څه معنا لري، نو په اسلام آباد کې شنونکي عبدالهادي مایار وایي چې ښکاري داسې چې عدالتونو لخوا په حکومت فشار سوا شوی دی، ځکه د عمران خان په یو شمېر مقدمو کې یا ضمانتونه شوي او یا د بری کېدو احکامات جاری شوي.
موجوده وخت کې شهباز شریف یا د هغه حکومت ته د فوج لخوا څه خطر خو نشته. البته د عدلیې تیرو فیصلو هم دا ښودلې ده چې حکومت ته د عدلیې د طرفه یو مسلسل ګواښ موجود دی. اصل کې حکومت د عدالتي اصلاحاتو په قانون کې د ترمیم منصوبه لري. په دغه منصوبه باندې کې چیف جسټس قاضی فائز عیسی او ځینې نور ججان خوشاله دي، خو را روان چیف جسټس منصور علی شاه او څه ججان ناراضا هم دي. خو بل لوري ته که موږ وګورو نو دا وخت کې حکومت او فوج په یو پیج دی، نو ځکه شهباز شریف سره هیڅ خطر نشته او هغه وایي چې زه به د دې فشار مقابله کوم.
په سیاسي چارو نظر لرونکي پیښور کې شنونکي او خبریال محمود جان بابر وایي وزیر اعظم شهباز شریف په دې خبره کې د پاکستان ځینې ادارو ته پټ او ښکاره پیغامونه ورکول غواړي.
یو سیاسي ګروپ چې کمی نو هغه سره همیشه په پاکستان کې د اسټبلیشمنت یعنی د فوج د خلکو لاس امدادي او سره د ججانو هم وي او نورو ادارو هم وي او چې کوم حکومت نه بهر وي نو هغه سره هم وي. نو دا دوه درې فیصلې چې د عمران خان دي په حق کې راغلي، نو زما په خیال باندې دا خیال دی چې دوی باندې پرشر اچول کېږي او دی یوازې دوی ته میسج نه ورکوي، دی هغوی ته هم میسج ورکوي چا چې دوی باندې حکومت جوړ کړی دی، چا دوی راوستي دي چې په هغې کې هم د اسټبلیشمنټ یو غټه حصه ده. په دې وخت کې چې زه خو ناست یم خو ما باندې دباو راغو نو زه دباو کې نه راځم، هغوی ته هم خپل پیغامونه ورکوي. نو دې کې ډېر پټې ښکارم دا ټولې خبرې دی چې دوی یو پیغام کې دواړه اړخونو ته میسج ورکوي.
دا وزیر اعظم د استعفا دا بیان په داسې وخت کې راغلی چې دغه بیان نه یو ورځ وړاندې پاکستان تحریک انصاف ته سپریم کورټ د مخصوص سوکو ورکولو پریکړه هم وکړه او دغه پریکړه کې عدالت ته پاکستان تحریک انصاف د پارلماني ګوند حیثیت هم پرځای کړو او له هغې پس د یاد ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د هغه کورودانې ته یو مقامی عدالت غیر قانوني نکاح کیس کې بری ورکړو او د دوی د خوشی کولو امر یې هم وکړ. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان د بشری حقوقو خپلواک کمیشن د هغه قانون پر ضد عدالت ته د تلو ویلي چې د جولای پر 9 د هغه هیواد حکومت د یو نوټیفیکیشن له لارې استخباراتي ادارې ایس ای ته اجازه ورکړي چې د خلکو ټلیفونونه ریکارډ کولای شي. کمیشن ویلي چې دا قانون د بنیادی انساني حقوقو سره په ټکر کې دی او باید د حکمنامه واپس واخیستل سي. بلخوا خبریالانو او قانون پوهانو هم په دې قانون باندې اندېښنې ښودلې دي. تفصیلی د مجید بابر په رپورټ کې اورو.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن وایي چې د وفاقي حکومت لخوا د پوځي استخباراتي ادارې ایس ای ته د ټلیفون کالونو د ریکارډ کولو د اجازه ورکولو د پریکړې پر ضد به عدالت ته ځي. د جولای په 14 مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیشن وایس چیرمین اکبر خان لالا وویل چې دا قانون د بنیادی انساني حقوقو پر ضد دی، نو ځکه یې پر ضد عدالت ته ځي.
دا د مختلف جوازې دغه د اظهار رائے نه بلکې د پرایویسی او د شاندی د نورو حقوقو خلاف ورزی ده، بلکې د خلکو ذاتی ژوند ته داخلي دو دات پورې چې دی هغه دی. نو د دې قسمه دغه بالکل مونږ د دې غندنه کوو، د دې په حق کې نه یو، بلکې زموږ سلام پر روانه ده ایچ آر سی پی کې چې په دې باندې کورس ته لاړ شي. او بس خبره صرف دا ده چې ځینې نور په شریکه باندې د تک پروګرام نه شریکه نه یوازې ایچ آر سی پی چې د خپل وکلا په ذریعه باندې
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د معلوماتي ټکنالوژۍ او مخابراتي چارو وزارت د جولای پر 3 په اعلامیه کې ویلي چې د ملي امنیت ګټو ته په پام کې د استخباراتي ادارې ایس ای لوړ پوړو چارواکو ته د خلکو د ټلیفونونو ثبتولو اجازه ورکړې ده. د پاکستان د قانوني چارو وزیر اعظم نذیر تارډ د جولای پر 9 د مخالفو ګوندونو د نیوکو په ځواب کې وویل چې د ټلیفونونو ثبتول نوې خبره نه ده. خو د دې قانون په اړه د پېښور پریس کلب مشر ارشد عزیز ملک وایي چې د دې قانون نبا په خاص توګه د خیبر پښتونخوا او قبایلی ضلعو خبریالان متاثر کیږي.
چې میډیا حواله سره خبر راځي خامخا داسې جامستان دي چې هغه ایکسکلوسیو سټوریز باندې کار کوي. مثال خبر راځي تر خلکو سره رابطه کوو چې هغه مونږ ته خبر ملاويږي. اور دے مطلب دا شو چې زما ز ایکسپوز شوم زما چې کوم سورس دے هغه م ایکسپوز شو او ز چې کوم خبر کوم هغه ما نه پہلا دوی ته ملایوی نو ز ته یو خبر کې تحقیق کوم نو خامخا ټایم لګي زما خپل دا خیال دی چې دی باندې لگا مشوره پدې پکار دی چې ټیک دا چې دوی ټیپینګ کوي نو دا غم نو طریقہ کار پکار دی.
بلخوا په پیښور کې د های کورټ وکیل طارق افغان وای چې دا قانوني بدلون د هغه هیواد د اساسي آئین هم خلاف ورزي ده.
هتک عزت چې کوم دی کنه چا په عزت لاس نشي چولې دي. انسان یو ډیګنيټي ده اشرف المخلوقات ته د دې ډیګنيټي سره ریکوایرمنټس هغه ته نشي وایلیټ کولې او دا فنډامنٹل رائټ دی آئینی حق دی. کته چا خبري ریکارډ کې نو دا هم غیر آئینی ده غیر قانوني ده. یو سړی دی دے بچر تا اس د خپل کور والا سره خبرې کوي د خپل مور سره خبرې کوي کور خبرې بکه او دا ته ټپ کې نو دا خو تا دا د چادر او چار دیواری په پمالي وکړه. دا بالکل غیر آئینی دا غیر قانوني دا غیر انساني دا او په دې حد کړنو باندې دنیا به هم د اقوام متحده عالمی کوم قانونونه چې د هیومن رائټس ډیکلریشن یونیورسل ډیکلریشن ان هیومن رائټس انټرنیشنل کووننت ان سیول اینڈ پولیٹیکل رائٹس کی چکم دغدی رائٹس کی دادا غیم خلاف ورزی دا او پکار دادا چی دا قانون دی پاس نکی دا نوٹیفیکیشن دی واپس والی زکر چی دادا بنیادی حقوق خلاف ورزی دا.
پا دغا قانون کی دا بدلون پر رد دا جولائی پر یول سما لاہور ہائی کورٹ کی یو کس مشکور حسین دا وکیل ندیم سرور پا ذریعا ریٹ درخواست جمع کرے دے. اگر پا دغا درخواست کی غختنا کرے چی دا ٹیلیفون ٹائپ کول دا یو فرد پا محرمیت مهم برید ده. د خورا پیچلی مخابراتی ټکنالوژي په ودی سره د ټلیفوني خبرو اترو حق پرته لاسوهنی د یو چا د کور یا دفتر محرمیت کې په زیاتیدونکو توګه د ناوړه ګټه اخیستنې سره مخ کیدای شي. اریزه کوونکی استدلال وکړ چې د قانون له ساتنې څخه برخمن کېدل او له قانون سره سم چلند کول د اساسي قانون د سلورمې مادې لمخې د هیواد د هر وګړي نه جبرانیدونکو حق ده. هغه ویل د دغه قانون د سیکشن 450 لپاره قواعد لانی دي شوی او دلیل ورکړ چې وفاقي حکومت ته ورکل شوی واک د قواعدو جوړولو پرته هیڅ کس ته نشي سپارلی کېدی. مشال ریډیو سره په خبرو کې وکیل ندیم سرور وویل چې د دې مقدمه اوریدنې لپاره مذکوره عدالت د لوی جرګهګۍ جوړولو لپاره دا درخواست د لاهور های کورټ چیف جسټس ته استولی دی او په څو ورځو کې به لارجر بینچ جوړ شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. پاکستان یو زری ملک دی او د زیاتره خلکو آمدن وسیله یې زراعت دی. د زراعت د زراعت پوهانو په خبره په زیاتره سیمو کې په ډیر روایتي ترکو کې خو په سواد کې کروندګر د زراعت لپاره نوې طریقې استعمالوي چې سبزیانی وکړي. نیاز احمد خان په دې اړه رپورټ برابر کړی دی.
د ضلع سوات زراعت محکمه وایي چې هر کال په سوات کې په زرګونو ټنه سبزیانې چې پکې ټماټر ګوپی کریلا کدو بادرنګ او داسې نورې سبزیانې کیږي. خو د سوات ټماټر چې 25,000 نه زیات په اکړ ځمکه هر کال 1,14,000 میټرک ټنه پیداوار کوي زیات پیدامند دی او دغه زیاتره د سوات سیند په غاړو آباد کلو کې کیږي. د سوات په تحصیل بریکوټ ډډهره کې پزل هدي کروندګر چې د ټماټرو لپاره پټی تیاروي وایي چې دلته به زیاتره په ځمکه ټماټر کرل. اوس هایبرید نوی قسم تخم یې راوړی چې ورته باڼسې لګوي او اوه فوټه چوت جال یې ورته تړلی.
نور کړو موږ ټماټر کول خو دا نور عام ټماټر به کول عام چې کوم ټماټرو لکه موږ به دا کول په ځمکه به اوس انا تو هم چې کم دی نو کدی ته موږ جال کوو تقریبا اته فوټه نو هغه بدل کاته فوټ ډنګیږي نو خلک وایي یاره آمدن چې کم دی آمدن یې سیوا دی جرې ځمکه چې تو کې کنه په هغې بس 1,00,000 روپۍ لکه خرچه کې باڼس به راوړي یا جال به راوړي او مزدور به نه سي هسې خو نه کیږي کړاو خو بخامه کیسره غرمه دي خامخا ټول زمیدار خلک دی. جال خو پاته فوټه کې تقریبا لګي او باڼس ہوتا موږ په 10 کې لګاو 10 فوټه بیرتا او 10 فوټ دنګ یاره تقریبا هغه جی 1500 کې دا به 3000 کوي لکه نیم پنیمه د دې آمدن سیوا شو.
په کانجو بای پاس د ټماټرو په درې نیم جری بزمکه باغ لګون کې کروندګر فضل مالک وایي چې وړاندې په تجرباتي بنیاد نوې تخم په نوې طریقه لګولو اوسې د ټماټرو دغه باغ لګ پراخه کړي او د وخت نه لګ وړاندې لګولې ځکه پیداوار شروع کړي
او دا خود دین مړه دغه 120-130 شاپره تیمنګ وباسو څلپاس بدړې مالی 10 کیلو دی نو هغه کې دا راځي په کاټن باندې سیوا کیږي دا اوس موږ ګوپیان نل کرلی دي کرېله ده تورۍ دي او غړانګي کدو دی بادرنګ دی زمیندار ماشاءالله ډېر ښه دی نو زه خو ورته دا میسیج ورکوم چې یاره کوشش د جال لباخ کوي
د ضلع بونیر د زراعت محکمې مشر عدالت خان وایي چې داسې سبزیانې کرل چار صده مردان کې هم شروع شوي دي او اوس بونیر او سوات کې کروندګرو دغه طریقه خپله کړې د دې تخمونو بیه ګرانه وي خو پیداوار یې د روایتي کروندې په نسبت ډېر زیات وي دا سواد کروندګر او د زراعت محکمې چارواکي وایي چې نوې طریقه کار باندې سبزیانې کرلو سره به یو اړخ ته سبزیانو نرخونه کنټرول وي نو بل خوا به د سیمې زمیندارو او کاروبار خلکو ته هم مالی پیدې رسی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی.